ジオ。
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره خلاص تویم نن شنبه ده د 14 کال د چنګاخ ومه د 2015 کال د جون 28 اپریل په خبرونو کو ایران د کورونای چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینی بهرنی ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولي دي. د افغانستان د رزمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولي هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمېنې مینس کې له خپل روسي سیال سګید زیراکوف سره مخ و. هوتک وانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قائد کړی او هغه تسلیمې دوته اړ باسي. دا پر رزمی لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا و. هغه یوازې یو ماته خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځان وروسته ولوبید او تر دې سیالۍ مخکې د ډیر چمتووالي خبره کړې وه. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا له خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده رزمی لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحد الله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبره سازمان کې د شنبې په ماښام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ښاغلي ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناک وباله د اوربند په اړه له ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمېر 55,314 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلي ترامپ د جمعې په ماښام یو کانفرانس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې د ډېر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې. کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیل او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتونکی دی باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ارزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو تازه رپورټ خپور کړی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو رواندا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه. ډېر وختونه پوښتل شوي او زه فکر کوم چې دا نږدې دی. ما مخکې د ښکېلو خواوو سره خبرې وکړې او یو وحشتناکه وضعیت روان دی. موږ فکر کوو چې په راتلونکي اونۍ کې به موږ اوربند ته ورسېږو. موږ لکه څنګه چې پوهېږې هغې سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو ځکه چې موږ باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکېل خو په یو ډول ښکېل یو ځکه هلته خلک مري. زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هېڅ هم نه لري او تاسو پوهېږئ یوازې موږ یو هلته دغه مواد رسوو. د غزې له خلکو سره امریکا د یوې موسسې له لارې بشري مرستې کوي. له بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیایي چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 55,301 ته لوړ شو او څه باندې 1,200 نور ټپیان دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. دا برید په غزې باندې د اسرائیلو د پراخو بریدونو پیلامه وګرځېد چې تر ننه پورې روان دي. په وروستیو کې په هغو فلسطینیانو باندې بریدونه هم کیږي چې د بشري مرستو لپاره په کترونو کې ولاړ دي. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا تېره شپه ورځ 2 فلسطینیان وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. رویټرز د بریدونو د عیني شاهدانو په حواله کوله ویلي اسرائیلي ځواکونه د غزې ترانګې په رافه سیمه کې د امریکا د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو په تمه په ولاړو زرګونو ملکي وګړو ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ لخوا د دې پیښو په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې حماس ډلې د جمعې په ورځ په ملګرو ملتو غږ وکړ چې د غزې په ترانګه کې د امریکا په ملاتړ د مرستو د ویش مرکزونو بهر د اسرائیلي پوځ د ډزو له امله د فلسطینیانو د وژنې د څېړلو لپاره یوه نړیواله کمیټه جوړه کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هیواد ته تللي دي. د ایران چارواکي عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. له مومینی څخه په یو ټلویزیوني وینا کې پوښتنه وشوه چې آیا ادبا یعنی افغان کډوال هم د ورانکارۍ په هدف ایران ته ورغلي وو که څنګه؟ هغه ځواب ورکړ:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد،
هر چا په هر شکل چې واسي ورسید وغوښتل راشي. هو، ځینې دا کسان بهرني ادباو ډېر نه وو. دا نه ده چې دوی ټول ښکېلو، شریف انسانان هم ډېر شته پکې، خو ځینې کسان چې په تیرو دوو درېو کلو کې راغلي وو په همدې هدف. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولي دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایه قوی ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی څو نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناک شکل په سزا ورسوي. لږ تر لږه درې کسان په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور اعدام شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر خل د ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی. په دغې اړه دې کمیټې په تازه خبره کړې اعلامیه کې له څرګنده کړې چې دا ارزونه کولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړو حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اخو یو شمیر افغان ښځې او نجونې که څه هم دا اقدام ستایي خو انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې لازمه ده د دوی د حقونو د اعادې لپاره هڅې نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو لپاره کمیټې ویلي چې په یو بېساري اقدام کې په 2018 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی دی. په دې اړه د دغې کمیټې لخوا په تازه خپره شوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې راغلي دا چې طالبان په رسمیت نه پېژني، دا ارزونه د هغوی له حضور پرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څلورم دورې راپور پر بنسټ له پخوانیو افغان چارواکو او په جلا وطنۍ کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره تر خبرو وروسته کړې ده. په اعلامیه کې د دغې کمیټې د غړي بندنا رانه په حواله چې د دې ارزونې مشره ده راغلي، دا ارزونه نه یوازې د کمیټې یوه رسمي دنده ده بلکې موږ هیله من یو چې دا یوه رغنده ګام او د متقابل درناوي پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دا ارزونه وکولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړې حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کمیټې له طالبانو غوښتي وو چې په غیر رسمي ډول د ارزونه کې برخه واخلي خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ تمه ده چې د دې ارزونې وروستۍ موندنې او څارنې د وروستیو څارنو تر سرلیک لاندې د جولای په 8 نیټه خپاره شي. کمیټې د لمی په پای کې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ ټینګار کړی او د نړیوالې ټولنې په شمول یې له ټولو خواوو غوښتي چې د خپلو نړیوالو ژمنو پر بنسټ عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې سره له دې چې د دې کمیټې دا ګام ستایي خو ادا کوي چې نړیوالې ټولنې د دوی د حقونو د اعادې لپاره کافي هڅې نه دي کړي. یو بل له دوی څخه چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته له لوړو زده کړو پاتې شوې او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. فقط یوه اعلامیه خپره کړې، باید نړیواله ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، مګر په بارها د سترګو نه اچول شوی و موضوع وه. نړیواله ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ګام یو مهم او زړور اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې دا ارزونه د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو د څېړلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت لا روښانه کوي. د دوی له ډلې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
دا اقدام دا پیغام ورکوي چې د بشري حقونو نقص باید د حکومت په نشتون کې هم وڅېړل شي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري. که څه هم د ارزونې سمدستي بدلون نه راولي، خو د افغان ښځو غږ ژوندی ساتي، د نړیوالې ټولنې ورته پام راجلبوي او کولی شي د طالبانو په وړاندې د لا زیات سیاسي فشار د پیل یو مقدمه وي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټه د ښځو د حقونو په برخه کې له درویشتو نړیوالو خپلواکو کارپوهانو جوړه ده او د ملګرو ملتونو د یوه څارونکي ارګان په توګه د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کېدو څارنه کوي. دا کنوانسیون په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو او افغانستان په 2003 کال کې ورسره یو ځای شو، خو طالبانو تل ویلي هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. پر دې سربېره ښځې له سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم څنډې ته شوي، له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه لري او تفریحي ځایونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ هم بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې دا محدودیتونه تل د نړیوالو بنسټونو او ډېری افغانانو لخوا غندل شوي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه ادعا چې د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تورات د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په تیرو دوه ورځو کې له ایران افغانستان ته د اسلام خاله بندر لارې د څه باندې 240,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمېر راستنه شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمېر ستنو شوو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ. اخوا یوناما په یو بیان کې له دغو ستنو شوو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې:
مردم واقعا سردرگم، مثلا کجا میریم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
میلاد موریده د یو وی 15 کسیز کورنۍ سرپرست او په دې ورستیو کې له ایران راستون شوی او اوس په هرات ولایت کې میشت شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د سخت قوانینو له امله بیرته ستنېدو ته اړ شوی، خو اندېښمن دی چې سرپناه نه لري او د خپل کور او کورنۍ د لګښتونو برابرولو او خپل ماشومانو لپاره د درې وخته ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار هم نسی موندلی.
نو سال به ایران بیده بعد ها مور از اینجا با خاطر سختگیری که یه اواخی داشتم
کبونه هکلا ایران کیو د هغه سختګیرو له امله چې په ایران کې د کډوالو پر وړاندې وي د ایران پرې خودو تار شو. اوس چې دلته راغلی یو هیڅ مرجع نشته چې ولاړ شو او ورته ووایي چې ستونزې لرو. زمې مېرمنې او درې ماشومانو سره راغلی یم، کور نه لرو او کار هم نه پیدا کیږي. زموږ ستونزې ډېرې دي.
مصطفی هرات ولایت له ایران نه بل راستون سوی افغان دی چې د یوې درې کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی هم له ورته ستونزو سر ټکوي.
مهاجر بودم، همراه خانواده سه نفر بودیم، هیچ امکانات ندارم.
دلته احساسم جوی نشته. له میرمنې او ماشومانو سره مې کله په یو او کله په بل کور کې او د خلکو په کورونو کې ژوند کوو. نه ځای لرو او نه وسایل لرو، نه کار شته او نه غریبي. په مرز کې ملګرو ملتونو سازمان یو پانه راکړه او ویل چې تعقیبوي یې، خو د هغوی هم